دیرش دقیقې شوې مخکې تر دې چې د زمارای زما حق پروګرام وړاندې کړو، لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغو چې د طالب مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل سوي نه وي، نسي کولی د نړۍ هیوادونو ته سفر وکړي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت دیرش مخالف وسلوال وژل سوي. وزارت وایي چې دغه عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې سوي دي. د سالنګ لوی لار تر 15 ورځو تړل کېدو وروسته نن بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانیستل شوه. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس ازادي راډیو ته ویل چې دوی وتمنیدل نن جمعه دغه لار پرانیزي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د کانګرس لخوا له هغه ټاکلي ضرب الاجل سره مخامخ دي چې ووایي آیا د سعودي ولیعهد په استنبول کې د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی وو او کنه. د امریکا متحده ایالاتونو ایران تورن کړی چې د نړیوالې ټولنې سره په مخالفت د لری واټن وشتونکو توغندیو په پراختیا او ازموینو بوخت دی. دا له هغو راپورونو وروسته چې وایي ایران لیوي مشتد څخه په کمه موده کې فضا ته د توغندي د استولو دویمه ناکامه هڅه کړې ده. او د امریکا دفاع وزارت پلان لري چې د اپریل میاشتې تر پای پورې ټول امریکایي ځواکونه له سوریې وباسي. دا خبر وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ورکړې ده.
زما رایا زما حق
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زمارای زما حق ځانګړي خبرونه د دې ونې بحث مو. جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د لومړي لیست د اعلان څرنګوالي ته ځانګړی کړی. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهور ریاست انتخاباتو ته 13 کسان چې ځانونه یې ثبت کړي وو د کاندیداتوري په لومړي لیست کې اعلان کړل. د دغه لیست له خبرېدا وروسته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د خلکو د شکایتونو او اعتراضونو د ثبت لړۍ پیل کړې ده. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هغه کسان چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو پر لومړني لیست او کاندیدانو شکایت لري کولی شي له دوی سره تر دوه اونیو خپل شکایتونه ثبت کړي. د یاد کمیسیون ویان علي رضا روحاني د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې کمیسیون یې د یادو کاندیدانو د لومړني لیست له خبرېدا وروسته د شکایتونو او اعتراضونو اخیستو ته چمتو دی.
کمیسیون محترم انتخابات لیست ابتدایي
دی وی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د کاندیدانو لومړنی لیست په رسمي توګه اعلان کړ. نو ځکه سره لننه مونږ اعلانو چې په دې حق له د هر ډول شکایتونو او اعتراضونو اخیستلو ته چمتو یو. که هر څوک پر کاندیدانو څه شکایت ولري کولی شي چې خپل شکایتونه لمونږ سره ثبت کړي چې مونږ به ورته د قانون سره سم رسیدنه وکړو. لدی وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د کاندیدانو د اسنادو او مدارکو لټړنو وروسته د کاندیدانو لومړنی لیست د روانې اونۍ د سه‌شنبه په ورځ اعلان کړ. محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، محمد انیف اتمر، عبداللطیف پدرام، محمد ابراهیم الکوسی، رحمت الله نبیل، زلمی رسول، غلام فاروق نجرابی، فرامرز تمنا، شیدا محمد عبدالی، شهاب حکیمی، احمد ولی مسعود، محمد حکیم تورسن، گلبدین حکمتیار، سید نور الله جلیلی، نور الحق علومی، عنایت الله حفیظ او نور رحمان لیوال له کاندیدانو څخه دي چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو لومړنی لیست یې لاره موندلې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون شکایتونه په خپل وخت وڅېړي او د نهایي لیست د اعلان لپاره د کمیسیون ته واستوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال زبیح الله سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لکه څنګه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټاکلې نیټه د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي نوملړ خپور کړو، همدا غوښتنه زموږ د سکاټ کمیسیون څخه د ولسمشرۍ ټاکنو تعقیم ته احترام وکړي او د همدغه تعقیم پر اساس باندې دوی پر مخ لاړ شي او خپلې تړلې دغه لیست په اړه باندې
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید خپلې څېړنې د حمل د میاشتې تر دوهمې نیټې پورې بشپړې کړي او د همدې میاشتې په درېمه نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورولېږي. په عین حال کې د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې خلک د قانون له مخې باید د کاندیدانو په اړه خپل شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري.
راپور مو واورید. د جمهور ریاست د انتخاباتو د کاندید لپاره په اساسي قانون او د انتخاباتو په قوانینو کې یو لړ شرایط وضع سوي دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو د اسنادو د څېړلو پر مهال دغه شرایط په پام کې نیولی دي کنه. په دې اړه مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حقپرس او د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله حقپال په سټوډیو کې میلمانه کړي دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. حقپرس صاحب، په لومړي سر کې راته وویل چې لومړنی لیست اعلان شوی، د هغه شرایط چې د یو کاندید لپاره د انتخاباتو په قانون کې وړاندې شوي دي یا وضع شوي وو، هغه پوره کړي دي؟
ډېره زیاته مننه. په لومړي قدم کې جناب افغان صاحب، تاسو ته ستاسو درون میلمه، د راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. چې خوشبختانه د درو اویا احتمالي نوماندانو په شاوخوا کې معلوماتي کڅوڼې ترلاسه کړلې، چې بیا د دغه درو اویا کسانو څخه یوازې 13 کسان په دې وتوانېدل چې خپل اسناد د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د ارزیابۍ په خاطر باندې وسپاري. چې د جدي د 13 نیټې څخه بیا تر 13 نیټې پورې موږ د دوی د اسنادو د دې په خاطر چې اسناد باید واخیستل سی، هغه چیک سی، موږ د دوی څخه اسناد تسلیم کړل. دغه څخه وروسته، یعنی د دلوي د اولي څخه تر 15 پورې، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه وخت اختصاص کړی وو ترڅو د ټولو احتمالي نوماندان دغه 13 تنه اسناد ارزیابي کړي. چې ارزیابي پر دوه ډوله ترسره شول، یو یې فزیکي ارزیابي وه او بل یې د سیستم ارزیابي وه. په فزیکي ارزیابي کې ټول هغه اسناد د معلوماتي کڅوڼو مطابق موږ د دوی څخه تسلیم کول او هغه مو بررسي او ارزیابي کول. د مثال په ډول، په 18 ماده کې د اساسي قانون، 18 ماده کې د اساسي قانون، 18 ماده کې د ټاکنو د قانون ډیر وضاحت موجود دی چې یو کس چې ځان ولسمشری ټاکونکو ته نومان کوي کوم شرایط باید ولري. چې موږ د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون او هغه داخلي طرز العمل چې د سپتنام د پاره په کمیسیون کې موجود دی، د هغه مطابق د دوی د اسنادو دونه او بررسي تر سره سول شي، وي فزیکی بررسي او بل د سیستم. خوشبختانه باید وایو چې د دواړو پلټرونو او برسیو څخه وروسته نوموړي 13 نفر په دې وتوانېدل چې په ابتدایي لیست کې داخل سي، او دوی د احتمالي نوماندانو په حیث ولسمشری ټاکنو ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا څخه وپیژندل سي. البته د یادولو وړ ده چې ټاکنیز نظام دوه مهمې برخې لري، چې یو یې تطبیقي اړخ دی او بل یې د عدالت تامین اړخ. کبیا هم زموج هم د زموج وګړي د هیواد او زینی نور کسان او همدارنګ سیاسي احزاب بیا هم د دې غشتنو کې چې یو شمیر احتمالي نوماندان هغه شرایط نسی پوره کولای، واجد شرایط نه دي، دوی کولای سي چې مشخصه مرجی چې د شکایتونو ته رسیدګي کمیسیون دی هغه ته مراجعه وکړي، د شکایتونو ته رسیدګي کمیسیون عدالت تامینوي. هغه کسان چې واجد شرایط نه دي هغه د لیست څخه باسي. یو خبره چې د یادولو وړ ده دا چې دغه ابتدایي لیست دا یو تکمیل سوی او بشپړ سوی لیست نه دی. البته د شکایاتو د کمیسیون د بررسي څخه وروسته به بیا موږ نهایي لیست لانو. د نهایي لیست څخه وروسته به ټول هغه کسان چې په نهایي لیست کې راځي هغه به رسمن ولسمشری ټاکنو ته د یو کاندید په نامه باندې پیژندل کیږي.
حقپال صاحب، تاسو ته راځو، د یو کاندید لپاره زیات شرایط خو کوم شرایط زیات افغانان لپاره مهم دي؟ همغه د دوګونی تابعیت مسله او همدارنګه د دندو مسله. ځینې کسان په حکومت کې اوس هم دندې لري، خو دوی یاد کاندید په توګه همدارنګه یاد مرستیال په توګه په انتخاباتي ټیم کې سره راټول شوي دي. تاسو له نظر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه شرایط تطبیق کړي دي کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او درناوی تاسو ته، حق پرست او قدرمن اوریدونکو ته. د ټاکنو یا د انتخاباتو د کاندیداتوري شرایط په اساسي قانون کې هم درج، البته په 18 او 19 حتی 23 مادې پورې صراحت لري. څو مسلې ډیر مهم دي. اول خو د دندو د استعفا مسله ده، چې د ټاکنو په کمیسیون کې هم دا واضح دي چې هر څوک چې کاندیدیږي هغوی باید له خپلو دندو څخه استعفا وکړي، هغه که په هر پیصله مقام کې وي. دومره خبره د تابعیت مسله ده. خو زه فکر کوم تر اوسه کوم څه چې بیرون تر وتلې دي د تابعیت مسله لا ینحل پاتې ده. کمیسون په بهرنیو چارو وزارت باندې تور لګوي چې دوی زموږ مکتوبونو ته ځواب نه راکوي. د بهرنیو چارو وزارت برعکس په دوی تور لګوي چې موږ دوی ته دوه مکتوبونه لیږلي تر اوسه ځواب نه راغلی. دلته نو هغه د ملامت او سلامت کیسه روانه ده خو معلوم نه ده چې اوس په اصطلاح غفلت او بیکفتی کم ځای کې ده. خل شک پرته د ټاکنو کمیسون او د شکایتونو کمیسون دواړو په تیرو ټاکنو کې خپل په اصطلاح وړتیا ظرفیت او هر څه په اصطلاح نمایش ته کېښودله او څرګند شول لمر نه هم ډیره چې نشته پکې هغه درایت او کفایت چې دوی په واقعي معنا سره دغه ټاکنې سنبال کی مدیریت کی او بالاخره نتایج د خلکو مخته کېږدي. دومه خبره دلته چې ډیره مهمه ده افغان صاحب، په افغانستان کې د قانون د پیروي او اطاعت روحیه نسته ده او دا داسې نه ده چې له ښکته شروع شوې ده، له عادي افغانانو څخه پیل نه ده. دې پیل ولسمشرۍ ماڼۍ له شخص ولسمشر نه ده، بیا همداسې تر وزیرانو او تر معینانو تر والیانو د ملي شورا تر غړو همداسې پسې ښکته زه تر آخرین فرد پورې دا یو اصل ده. ځکه قانون خو یو متن ده، یعنی یو متن ده چې اتفاق پې شوی تر څو د خلکو چارې تنظیم او مدیریت کړي. خو د دې تطبیق کوونکي چې دي همدغه سیاستوال او چارواکي دي. د اساسي قانون د هدایت له مخې د دولت یو له اساسي وظیفو څخه هم د اساسي قانون و نور قوانینو تطبیق ده. خو دلته په افغانستان کې دا شی نشته، یعنی خلک قانون ته هویت نه لري، حتی خپل چارواکي نه لري. یعنی په حقوقي لحاظ کې وڅېړي هغه مشروعیت په ټوله معنا له منځه تللی. مثلا د اجرایه ریاست شتون او همدا اوس چې کاندید شوي دي دوی په کوم په اصطلاح استدلال سره راځي خپل وظیفې ته ادامه ورکوي؟ مثلا بل تناقض که زه تاسو ته وښیم، ولسمشر راځي د اجرایه ریاست دوه مرستیال له دندې لرې کوي، خو لومړی مرستیال خپل اجرایه رئیس او ځینې نور کاندیدان چې په دندو کې دي دوی په اړه چوپ پاتې کیږي، چې دا ټول سیاسي تعامل نه قانوني او حقوقي تعامل.
بحث کوو، ډېره زیاته مننه حق پرسته. دا لومنی لیست اعلان دور از وړاندې خبرات خپلواک کمیسون رئیس اعلان وکړ چې د دوګونی تابعیت د موضوع په اړه باندې د بهرنیو چارو وزارت له دوی سره مرسته نه کوي. یعنی په دې دور از کې دوی وته ونه دل چې دا مسله حل کی کوو سم دا مسله انده سی اوی تر سوي ده، او که دوی خپل اغه مکتوبونه چې دوګونی لیست په اړه تاسو کې وزارت ته لګیلی او بیرته جواب سوي دي او دا مسله سپینه کړی ده.
د بهرنیو چارو وزارت څخه موږ د اتلسو احتمالي نوماندانو په حق له د دوه تابعیت معلومات غوښتل چې آیا دغه کسانو کې داسې څوک سته چې دوه تابعیت ولري. د بهرنیو چارو وزارت یو استدلال چې کمیسون سره وکړي هغه دا و چې یو شمیر هیوادونو سره د افغانستان دولت تفاهمنامې لري چې البته د دوه ګونی تابعیت مسله ځینې بهرني هیوادونه موږ ته واضح کوي. ځینې هیوادونه هغه د خپلو پالیسیو مطابق د خپلو وګړو هویت چاته نه وایي، یعنی د دوګونو تابعیت په اړه معلومات نه ورکوي. حتی د بهرنیو چارو وزارت سره هم د دوی په وینا د رهبری چې یو شمیر هیوادونه د خپل پالیسیو مطابق نه غواړي چې د دوګونو تابعیت په مورد کې د بهرنیو چارو وزارت ته معلومات ورکړي. نو ځکه اتلستانه چې احتمالي نوماندان دي ولسمشري ټاکنو ته د یو شمیر په اړه موږ ته رسمن معلومات راغلي چې دا کسان دوه تابعیت نه لري، اما یو شمیر کسانو په اړه تر اوسه پورې موږ ته د بهرنیو چارو د وزارت له خوا څخه رسمي معلومات نه دي راغلي.
په کوم استدلال او منطق باندې دوی
رازم
دوګونی تابعیت نه پاک اعلان کړل؟
موږ نه دي ویلي چې موږ د دوګونی تابعیت څخه دوی پاک اعلان کړی دي. البته د یادولو وړ ده که چیرې پر دوی باندې کره شواهد او اسناد پیدا سي چې دوی دوګونی تابعیت لري، د شکایاتو کمیسیون د خپل حقوقي صلاحیت څخه په استفاده په هر مرحله کې کولای سي چې دوی د ټاکنیز نظام د ریاست جمهوریت څخه وباسي.
اقبال صاحب، د قانون له مخې کله چې لومړنی لیست اعلانېږي د دوهم لیست تر اعلانه پورې څومره وخت خلک انتخاباتو کمیسون د شکایتو کمیسون لري ترسو پورې خلک عارضي وکړي په یو چا باندې کوم نوماند باندې احتمالي نوماند باندې څومره وخت په قانون کې ورته ځانګړی سره
ښه صراحت خو دوه اونۍ ده چې په دوه اونۍ کې دوی باید رسیدګي ورته وکړي او د که اعتراض وي که شکایت وي او که د دوی څېړنه هر څه وي په دوه اونۍ کې به دوی ورته رسیدګي وکړي خو فکر کوم چې دوه اونۍ نه اوس وخت تیر شوی ده یعنی هغه موده تکمیل شوې ده چې دا کار لا تر اوسه نه ده شوی یو شی چې زه دلته وایم دغه د دوه طبیعته په مسله کې دا ډېر سره صریح مسله ده یعنې دا معلوم دی چې څوک دوه طبیعته لري او څوک یې نه لري خو دلته حقوقي تعامل او قانوني تعامل نه کېږي اکثرا یا په سلو کې 90% سیاسي تعامل ده نه حقوقي تعامل اول خو تاسو پوهیږئ چې په دغه 30 کاندیدانو کې چې یو شمېر زیاتې زه په شخصي لحاظ دوی پیژنم دا ټولې طبیعت معلوم ده چې څوک د کوم هیواد طبیعت لري خو دلته یو حقوقي یا قانوني د وتلو یا د تیښته لاره ورته شته چې موږ خپل طبیعت تسلیم کړی یا پیسې اخیستی مو د
خو کاپي باید کمیسیون ته
ورکړي بالکل دغه مسله ده چې دوی باید د خپل اسناد ورته وسپاري خو دلته بیا هم زه وایم چې اول خو د ټاکنو سرنوشت هم لا معلوم نه ده ځکه چې دغه یو ډول دسی بی هویتی او بی کفایتی او بی پروايي چې پکې لیدل کیږي ځکه ته سیاسي ځینې اړودول روان دي
زه غواړم ته لږ وضاحت ورکم اجرایي ریاست اجرایي رئیس څو ورځې وړاندې وویل چې نړیوال ورسره په پرنسپ کې منلې ده چې هم به د سولې خبرې هم به د انتخاباتو مسلې مخ کې وړي ولسمشر وروستي څرګندونه وکړه تاسو هم ولیدل چې سل په سلو کې د یقیني ده چې انتخابات به کیږي نو ځکه ته واضح ده روښانه ده حکومت اراده لري کمیسیون ته چمتووالی لري
افغان صاحب موږ تاسو ته د افغانستان سیاسي وضعیت او حالت معلوم ده ولسمشر غنی او اجرایي رئیس ته هم معلوم ده چې دلته ورستۍ پریکړه د ولسمشر په قلم او د اجرایي رئیس په قلم باندې نه کیږي ورستۍ پریکړه هغه ځینې اسناد او شواهد چې د ځینې رسنیو نه راوتلي دي کوم خبرې چې په قطر کې روان دي او کوم کارونه چې کیږي او کوم سیاستوال دي ولسمشر غنی سیالانه چې کوي هلته ډیر پرمختګونه شوي دي د دې په خاطر چې ټاکنې باندې کې یو د طالبانو دریز هم تاسو ته معلوم ده او خپل واضح بیان کړ زه فکر کوم د طالبانو او د امریکایي ټیم خلیزات ترمنځ یو هوکړه چې شوې دغه دا ده چې موږ به دغه د انتقالي حکومت مثلا نه اعلانو ځکه چې بیا دلته ډېر شدید مخالفتونه پیدا کیږي د افغانستان د برحاله حکومت له ادرسه د ولسمشر غنی له ادرسه کوم څه چې زه پوهیږم اوس هم په همدغه باندې خپله ولسمشر غنی او اجرایي رئیس سخت په تشویش کې دي سخت په اندېښنه کې دي دوی په اصطلاح د مایک او د رسنیو د توربین تر شا په دې سخت یعنی تشویشونه لري چې ټاکنې به کیږي که نه به کیږي یعنی دغه مخالف سیاستوال د ارګ رقیبان چې داسې مذبذب و یو ډول په اصطلاح په شک باندې اقدامات کوي او دا څرګندونې تاسو له مسکو نه واورېدې دا ټول دا تاییدوي چې د ټاکلو کېدل او نه کېدل لا تر اوسه یې قطعي پرېکړه نه ده شوې ځکه چې قطعي پرېکړه په ارګ کې نه کیږي قطعي پرېکړه به د خلیزات مذاکرات کوي
حقپرست صاحب ته د حقپال صاحب خبرې واورېدلې حکومت قوي اراده لري او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څومره چمتووالی لري او ریدونکو ولس ته څومره ډاډ ورکولی سي چې دغه انتخابات به په خپل او ټاکلي وخت ترسره کیږي
په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان عمومي وضعیت او په کل کې ملي ستراتیژي د افغانستان او ملي سیاستونه د کمیسیون پر کارونو باندې خپل مستقیم او غیر مستقیم تاثیرات لري چې د وګړي په حیث موږ ته ټول په دې باندې پوهیږو بل خبره دا ده چې کمیسیون هم یو ځانګړې بودیجه او امکانات نه لري یعنی متکی پر خپل ځان باندې نه دی یعنی بدبخته نه چې په دغه 30 کلونو کې نه د تیر حکومت د رهبری لخوا او نه هم د وسنی حکومت د رهبری لخوا څخه داسې اقدام و نه سو چې کمیسیون ته یو ځانګړی بودیجه او همدارنګه د نورو وزارتونو په شان باندې کمیسیون پر خپل بودیجه بشری قوا او امکاناتو باندې بساسي چې دا یو غټه ستونزه ده په دې برخه کې بیا هم کمیسیون د نړیوالې ټولنې تفاهم ته د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته خصوصا د بودیجې په تمویل کې اړتیا لري او حکومت هم تر یو بریده پورې کم فیصدي بودیجه د کمیسیون تمویلوي د امنیت په تامین کې رغنده رول د حکومت دی د امکاناتو په برابرولو کې د زمینی په مساعده کولو کې د کمیسیون سره حکومت رغند رول لري. نو دا ممکن نه ده کچېری حکومت او نړیواله ټولنه ونه غواړي په دې کې هیڅ شک نشته چې ټاکنې به تر سره نشي.
اقبال صاحب، د کاندید لپاره شرایط ډېر خو یو بل شرط دا و چې هغه څوک چې په بشري جنایتونو ضد جنایتونو باندې باید تورن نه وي. موږ تاسې د کاندیدانو په نوملړ کې وینو داسې کسان وینو چې په کورنیو جګړو کې برخه اخیستې ده، خو بیا هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوی له دغه شرط نه مبره یا پاک اعلان کړي دي. دلته لکه تاسې مخکې یادونه وکړه، تعامل سوی، سیاسي تعامل سوی، دکه دلته قانون تطبیق سوی.
دلته خو هم د اساسي قانون یو شپیتمه ماده چې په دې اړه صراحت لري، دوه شپیتمه همداشان د ټاکنو قانون و دېرشمې نه تر نه دېرشمې مادې پورې دا مسایل ذکر کړي. لاغه اساسي شرایطونه مثلا چې د بشري ضد جرایمو او جنایت او مدني حقوقو څخه په محرومیت باندې د محکمې لخوا محکوم شوی نه وي، دا د قانون حکم نه دی. اساسي قانون او د ټاکنو د قانون دواړه ځکه اوس دا لیست تاسو ته وایم چې مثلا دا کوم کسان چې د
یاد
معلوم په توګه
معلوم دي،
چې معلوم دي نوم نه بغه د رسنیز اصول له مخې تیر شو، دا خو ټول وایم شاید ټول خو په اکثر یعنی ان 15% دا په دغه د قانون له مخې په دغه کټګوري کې راځي چې دوی بشري جنایت کړی، دوی په جرایم کړی دي، حتی د ستر ستر فیصله خیانتونه کړی. هم ولې دوی فیصله په دغه لیست کې نه راځي، فیصله د دغه قانون د متن مصداق نه ګرځي؟ کیسه خو دلته اول خو محاکم چې راځي چې فیصله کوي، محاکم خو خپلواک او آزاد نه دي په افغانستان کې. همغه قضات، همغه محاکم د همدغو سیاستمداران او رهبرانو د قلم د امضا په نتیجه کې راغلي، هغه واګي او څوکۍ ترلاسه کړي، هغه امتیازات خپل ترلاسه کوي. نو تاسو په کوم معیار راځي بیا بغوی نه تمه وکړي چې دوی د راسي په مستقلانه ډول د راسي دوی چې فلانکي محکوم ده دغه 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 کارونه کړي دي؟ صحیح امدا شان د کمیسون څه د ټاکلو کمیسون ده او څه د شکایتو کمیسون ده. تاسو به څور از مخ کې دی ولس مشرغنی کنایوي خبري اوریدلې وی کنه، دی سرور دانش خبري به موریدلې وی چې په دې اړه باندې کړی وی. د امریکا د سفارت هغه اعلامیه مو واوریدل چې د کمیسون کې جوړ او بنیادی اصلاحاتو ته ضرورت ده، او دغه کسان چې راوستل شوی دي خو د ارک په امضا راغلي د ریاست اجرا په توافق راغلي، آلته دوی نه تعهدات اخیستل شوی دي چې تاسو څه وکي څه ونه کی. پس دغه د خپلواک او د مستقل کلمه ورکول دا د عامه ذهنیت د تیروي سلوب خاطر ده، او دا د سند چې زه دا تحلیلوم په دې باندې ټول پویږي نه، د سند چې ارګ نه پویږي، کمیسون نه پویږي، یا ولس نه پویږي، تاسو نه پویږي، موږ ټول پویږو. هغه حقوق له هغې یو بحث ده، وای یو پټ حق ده، یو براله حق ده. اوس کیسه دا ده چې دا متن د قانون براله ده، خدا حق پټ ده. په دې معنی کمیسون، شکایت کمیسون او محاکم چې په دې اړه باندې خپل صلاحیت لري، دوی ټول په دې پیږي چې دوی کوم کارونه کړي، کوم نه دي کړي. خو د خلکو ته د سپر ګرځولو په خاطر، په سترګو کې د خاورې چولو په خاطر ویل چې موږ اسناد نه دي پیدا کړي. پس یو دریمه مرجع یا فیصله، یو زورور مرجع چې هیڅ د شان پکې مراد نه کې، دا سیاسي ملاحظات او دا ګټ او د قدرت ملاحظات مراد کې، هغه به څوک وي؟ هغه خو نسته، خو دا خو انساني حالت هم دغه سی وی کنه.
یعنی تاسو خبر نه داسې موږ برداشت واخسته چې په دې برخه کې معاملې سوي، قانون په لسته
شک پرته چې شوي ده.
حق پرسته و چې لومړنی لیست اعلان شوی ده او نهایی لیست ته څو ورځې پاتې دي، په دې برخه کې مسؤلیت د چا ده چې هغه کسانو باندې چې دوی د بشري ضد جنایتونو باندې تورن یا کوم عریضې لري انتخابات خپلواک کمیسیون ته ورکي، او که د شکایتو کمیسیون ته ورکي تر څو پورې وروستي لیست کې هغه کسان چې باید رانسي دلته خلک عریضه چاته وکړي؟
لکه څنګه چې مخکې حقپال صاحب اشاره ورته وکړل، تر څو چې محاکمې پر یو شخص باندې فیصله نه یې کړې او حکم یې نه یې کړی، تر هغه وخته پورې موږ هغه شخص مرتکب د جرم یا مجرم نسو نه کړل.
دا محکمه به بیا کړي
اجازه راکړي. نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون، د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه مرجع نه ده چې پلا پر دوی باندې حکم وکړي او بیا دوی ته لیست وباسي. البته هر مرجع خپل ځان ته صلاحیتونه او هغه کاری سمت لري په دې برخه کې لکه مخ کې چې ما اشاره ورته وکړل ټاکنیز نظام دوی مهم برخه لري تطبیقي اړخ کامل اند کمیسیون کار دی اما عدالت تامین د شکایتو د کمیسیون کار دی کچيري اوس احيانا داسې اسناد او همدارنګ د محاکمې د خوا څخه کوم څه موجود وي کولای سي چې د شکایتو کمیسیون د اسنادو په نظر کې نیولو سره عدالت تامین کی او د خپل حقوقي صلاحیتونو څخه استفاده وکړي.
خپل سب کمیسیون کې زیات ستونزې موجوده دي. مخکې ته یادونه وکړه چې جمهور رئیس همدارنګ ارګ د اصلاحاتو خبرې کړې دي. کله چې اصلاحات موږ وایو په څو برخه کې باید اصلاحات راسي، یعنی کمیشنر لري سي اصلاحات راسي، کدان انتخاباتي نظام باید اصلاح سي، دلته اصلاحات په کومه برخه کې اړین دي؟
ها افغان صاحب، دغه قانون چې په هر برخه کې وضع کیږي د همغې ټولنې شرایطو عیني واقعیتونو ته په کتو سره ستونزو ته په کتو سره وضع کیږي. په افغانستان کې چې کوم سیاسي سیستم حکومت کوي د افغانستان د خلکو واقعیتونو شرایطو ستونزو ته په کتو وضع شوی او جوړ شوی نه ده. داسې یو فراشوټي حالت راغی او بالاخره پیسله ټول شای هیر شول او دا حالت رامنځته شو. اوس تنا د کمیسون په برخه کې نه ستونزې نه دي چې ته وایه کمیشنر لري کې دا ستونزه به حل سي که به نه سي. بسته دغه سیستم د خپل پیسله شپه ورځ تیری او د سبا نه خبر نه لري چې سبا به څه کیږي. حتی ټول ولس په یو مبهم او په یو ګونګو تیاره راتلونکي ته ګوري چې څه به کیږي سبا، یعنی ټول خبر نه دي چې سبا به څه کیږي. دا ټول دغه د موجوده سیاسي سیستم ستونزه ده چې داسې یو ګونګ حالت کې ده. اوس که تاسو راسئ د ټاکنو په نظام باندې خبر وکړي چې دیدی اصلاحات څه ډول ممکن دي، دا اصلاحات سیاسي دي. زه وایم که ولسمشر دا خبره کوي، که هر بل څوک دا خبره کوي، که احیانا فرض کو ټاکنې وشي نو دا به داسې وي چې هغه کسان به بیا راځي، بیا به تعهد اخیستل کیږي چې تاسو به چاته کار کوئ چاته نه کوئ. نو همغه په خاطر د اصلاحات یعنی بنیادی نه دي تر څو چې سیستمونه تغییر نه سي، جذري تغییرات را نه سي، د افرادو پر لیکولو سره زه فکر نه کوم دا ستونزه حل کیږي. مګر د خلکو په سترګو کې خو خاورې اچول کیږي او د خپلو رقیبانو او هغه حقوقي اسناد جوړیږي، ولې بنیادی حل نه ده چې تاسو فکر کوئ دا بنیادی حل ده.
پر صاحب کدا بحث را جمع کوم، اوریدونکو ته ولس ته څه پیغام ورکوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به له قانون سره سم او په ټاکلي مهال ویش باندې د جمهور رئیس انتخابات ترسره کوي، که د بیا د نورو انتخاباتو په څیر باندې شاته ولیږي؟ دا بحث کړه جمع.
اول خو موږ ډیموکراسي او همدارنګه د ډیموکراسي مهم ستون چې هغه ټاکنې دي موږ نه وای تجربه کوو. البته بسنه نه کوي پاتلس کال کې که موږ د ډیموکراسي تمثیل کړي او د په دې ډیموکراټیکو لارو چارو زموږ هیوادوال تللي. زه فکر کوم چې هیوادونو ډیموکراسي په پیړیو باندې ډیموکراټیکو نظامونو کې دوی سوي دي، اما اوس هم په دغه ټاکنو کې دوی ستونزې او مشکلات لري. زه وایم چې حوصله مندي د هیوادوالو ډیره مهمه ده، اما دا هم موږ ته مهمه ده چې هیوادوال پر نړیوالې ټولنې، حکومت او همدارنګه پر دغه ډیموکراټیک کور مثبت فشارونه وارد کړي تر څو اصلاحات رامنځته سي. په دې کې هیڅ شک نشته، اما کوشش او هڅه دا ده چې موږ وکولای سو د ملت په همکارۍ د سیاسي احزاب، مدني ټولنو، د څار بنسټونو، مطبوعات، حکومت او نړیوالې ټولنې په همکارۍ تر څو موږ په آینده کې متکی پر ډیموکراټیکو اصولو سو او یوه خاصه بودیجه کمیسیون ته ځانګړی سي او په تدریجي او معقول ډول موږ وکړای سو چې په کمیسیون کې مثبت اصلاحات رامنځته کړو تر څو په آینده کې موږ هغه ټاکنې ولرو چې هیڅ نوه انتقاد او شکایات په دې بهیر کې موجود نه وي.
مننه. د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله حقپله او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وین میرزا محمد حق پرست، له تاسو مننه چې په بحث کې مرسته ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښې چارې.
زما رایا، زما حق، خبراتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
نیمه له جنگ زرا چې دا سمه بدلسیږي. پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کړي چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.